څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته وړاندې کوو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. بخی خو اوس اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو د تحرک روزنې تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. رپورټونه وایي ایران له شلو ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی او علت یې هم د بودیجې کمښت ښیي. د نورستان چارواکي وایي په وان ټویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته کړې ده. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه پلان کړي وو او په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وسال برابر کړي.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید وتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه ټاکل شوې د چهارشنبه پورې سهار مهال تر سره شي. د ښاغلي وتک په خبره افغان لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي. یادونه ده چې د 19 کلنو نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د آسترالیا اوپن ټینس سیالۍ د انګلیسي کایل ایمونډي بریا سره پیل شوې. د اوس اوپن په نوم د ویپانې د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې چې د جنوري 23 منټې دوام کوي د نړۍ د ټینس غوره سیری دی وبل پوړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د ورکړل شوو معلوماتو په اساس د آسترالیا د ټینس سیالیو لومړۍ لوبه د انګلیسي کایل ایمونډي او جاپاني چاپوال ترمنځ شوه چې ایمونډي وتوانید په 5 وړو سیټونو کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. او د کرکټ د نابینایانو نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان په آسترالیا نوی ریکارډ جوړ کړ. د نابینایانو ترمنځ د کرکټ پنځم پړاو نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې تیر ورځ د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شوې چې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو سلوېخت اورونو کې د سلورو وکټو په ځان سره 503 پته منډې جوړې کړې چې تر دې وړاندې په یو ورځنۍ لوبو کې دومره منډې چا نه وې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله آسترالیاوي لوبډله په 109 پته منډو وسوځېده او لوبې د 394 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. په دغه لوبه کې امیر اشفاق د پاکستاني لوبډلې لپاره 208 منډې جوړې کړې. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر با سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان د ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري ویلي دي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. نوریاس نوری په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورې مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کیږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري پر مهال د اجنډا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیسته، د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړې ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه، موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاده نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړه او له افغان مشرانو سره یې د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېره اونۍ په استانه کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړي شي. نظربایف وویل دی هیله مند دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د اټومي وسلو د نه پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر سبا په واشنگتن ډي سي کې د قزاقستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. را سره اوسئ قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په یو راپور کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هند کې دی او غواړي هند دې ته وهڅوي چې اسرائیلي وسلې وپیري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه په راپورونو کې پاتې کیږو. ولسی جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د ولسی جرګې له یو سلو یویشتو حاضرو وکیلانو څخه شپږ شپېتو د دې فرمان ته مخالف رایې ورکړي. مخالفو وکیلانو استدلال کاوه چې د دې تقنینی فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنینی فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی، خو یو شمیر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رای لپاره وړاندې سو. د دغه جرګری سبدروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رای ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1416 نمیم المریز کال د اسمبلی په 14مه نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په 14مه ماده کې راغلي اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامی تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جماعتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګاڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضیه او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه د ځانګړي کمیسیون مشري کوله، د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنینی فرمان د اساسي قانون، د تقنینی فرمان د صدور قانون او د تقنینی سندونو د مراحلو د بشپړولو انفاذ او خپرولو د قانون خلاف دی، او همدارنګه د دغه تقنینی فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی، د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړی حمیره ایوبی چې په تعدیل سره د دغه تقنینی فرمان پلوي کول وویل، یو شمېر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي وي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
کلمه دیموکراسي
سیاسي ګوندونه ډلې او اشخاص چې کله مظاهره کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.
دا په داسې حال کې ده چې د 1915 لمریز کال د زمري په دوهمه د جنبش روشنایي په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه فرمان به د نورو فرمانونو په څیر مشرانو جرګې ته ځي او که هلته یې د تایید رایه واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسون کې ورباندې رایه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه نن ګلای افغان د زابل ولایت خاکبان ولسوالۍ زخه له تاسو سره په تماس کې یم. او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. له دې حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردۍ شتون نه لري او سکونه وران ویجاړ پراته دي. کلینیکونه شتون نه لري او په ټولو ولسوالۍ کې د هېڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ د کوم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی کلک و حتو سره لسیمی زخوی استد شد. خب یا هم حکومت دی خلق و سنز تقام نده کرده. حیله می داده جر تر جر ازادی را دوی خاک افغان سنز خدای لپاره او دی بیچاره و لس لپاره تر دایتی چرواق ورسی. و سلام.
بله السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړدم. روزجان د بست سیمه د لشکرګاه 1 کیلومتره سړک دی خان ډوکا پار دی. په دا لس پنځلس کاله موسسې په راځي پیسې باندې دغه کېږي مانه اخته کېږي جوړې یعنې زما د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په جدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه. دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پردي پښتون نه کوي؟ ټول مسلمانان ته 3 کاله 6 کاله قیدنې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. دور تبدیلي د ولایتو بند دي. په 3 کال 4 کاله کې په هیواد نشي ورته راتلی. دغه زموږ غږ به ټولو مسؤلینو ته ورسوي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو خبرې مو اورېدې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د معتادانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ موین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په یو ډول د مخدره موادو له کبله زیانمن شوي، خو د ده په وینا دا شمیره ښایي تر دې هم لوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم په دې برخه کې اندېښنې تاییدوي او وایي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زردران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت هر اونۍ شاوخوا 200 روږدي کسان د درملنې په هدف ټولوي، بیا هم د دوو کسانو شمیر د زیاتېدو له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت د پالیسۍ مرسیال جاوید احمد قایم د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان له مخدره موادو اغېزمن دي، خو په دغو موادو په بشپړ ډول د اخته کسانو شمیر 15 لکو ته رسیږي. ښاغلی قایم افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه، بیکاري، بیولوژیکي او ټولنیز موضوعات، خپله لیوالتیا، ارسی خواص او حاکم چاپریال په دغه هیواد کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو عمده لاملونه ګڼي.
د زموږ وسم چې د ارقام لوړي وي داخلي احتیاط دومره نه دی. دا څومره چې د سرحدونو نه موږ تراګرځي، بلخصوص د ایران څخه هم، اوس هم په فراه او په هرات کې روزانه 150-200 څخه ډېر معتادین رانی مرکی راځي، اصطلاح چې ورته استفاده کوي راستول کېږي. دا یو غټ دلیل دی چې اوسه پورې موږ ته مشکل دی او زموږ د احتیاط ارقام لوړ دي.
په افغانستان کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو د خطر په اړه د اندېښنې داسې مهال شریکېږي چې دغه هیواد یوازې د 40,000 روږدو کسانو د درملنې ظرفیت لري. د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 170 دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي په مخدره موادو او یا سلنه روګ دي کسان تر درملنه ورسته بیرته نشي ته مخه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا چارو کمیسیون وایي که حکومت په مخدره موادو د روګ دي کسانو او نشي موادو په برخه کې بنسټیز اقدامات ونه کړي دا ګواښ به لا جدي شي. د دغه کمیسیون غړي نثار حارس ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې برخه کې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه دي لګولي.
احتیاطو پر ضد مبارزه تصویر دی دا کمی دی دا دا کافی نه دی او هغه کارونه چې وزارت محترم ساتامه او وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر تر سره کړی دی دا دمونږ لپاره
خود افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روغ دو کسانو د درملنې او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره کم امکانات لري او حکومت په دې برخه کې په یوازې ځان څه نشي کولی. دغه وزارت په دې باور دی چې د خلکو او ملای مامانو همکاري او د نړیوال ټولنې لا ډېره پاملرنه کولی شي په دې برخه کې اندېښنې راکمې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر بن اوریدونکو شیبه وروسته د آزادۍ راډیو ځانګړې ډرامه یو کلی زر غږونه خپرو، خو له هغه مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په یو شپږ ورځني سفر هند ته تللی هڅه کوي چې له دې هیواد سره اړیکې پراخ کړي. هند ته چې په سیمه کې د اسرائیلو د وسلو لوی پیرودونکی دی، له نتنیاهو سره په سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګرتیا کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته خپل سفر د دواړو هیوادونو په دوستۍ کې یو نوې مرحله وبلله. دا هند ته د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. هغه د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسید. نتنیاهو چې د سفر هدف یې له هند سره د سوداګرۍ او دفاعي اړیکو پیاوړتیا ده، دغه شپږ ورځنی سفر مهم او له هیله مندۍ ډک وبلله او زیاته کړه:
دا د هند او اسرائیل په لوړه دوستی کې د غوړېدو یوه نوې مرحله ده. دغه نوې مرحله اسرائیل ته د صدر اعظم مودي په تاریخي سفر پیل شو چې هیجان او لیوالتیا یې ایجاد کړل چې اوس زما په سفر سره دوام مومي. باید ووایم چې دغه سفر زما او زما د مېرمنې او د اسرائیل د ټولو خلکو لپاره له هیله مندۍ ډک دی. فکر کوم چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د خلکو د سولې، سوکالۍ او پرمختګونو پر لوري د همکارۍ د پراختیا زیری ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته د اسرائیل صدر اعظم د سفر په دوهمه ورځ په نوې ډیلی کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د خپل سیالتود هرکلی وکړ. له دې مخکې نتنیاهو له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتونکي مشر مهاتما ګاندي له یاد سل څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. د ټکنالوژۍ، کرنې او دفاعي چارو یو سلو دېرش کسیز پلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. تمه ده چې په دې سفر کې د سایبری امنیت، د فضایي او انرژۍ په برخو کې د همکاري قراردادونه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودي له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګره ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گرانو آوریدونکو، د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه ترور بی بی گل محمد تا داس ویل: پا کار که می لاسونا خرشیوی اوس چه دو دوده وقت ده، بایده دی لاسونا پاک پسابون و مینزم. اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي.
ما به سترګې پټې وي، چې د سترګې خلاصوم ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي. په مزه مزه به یې دواړه سره وڅکو.
اسلمه، نن به مې وبخې، د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای.
وای، ته خپه ښکارې.
خپه به خود یم، پریده چې ته د شیدو د چای په ځای له اوښکو نه مې ګیلاس ډکې او وڅښې، ځکه چې زموږ د وطن د مېرمنو او نجونو به دا په برخه وي چې سړی یې حق ترې واخلي، وی ځوروي او په سرو سترګو یې وژړوي.
ګلالۍ، دا نن څه ګډې وډې وایې؟ مستا کوم اختر بخولان نکړه چې داسې د غم شاعری راته کوي.
اسلام زه پوهیږم چې ته ډیر مهربانه خاوند یې، خو زما خسر خان کاکا یو سړی دی. همدا پرون یې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي.
د څه شي د کار کولو؟
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم. داسې راته سرشین شو چې نږدې مرۍ نه نیولې وم.
ښه نو څه یې ویل؟
راته غوسه شو، ویل یې چې بیا نه د سبق نوم اخلي او نه د وظیفې.
زه خیر دی، دا هر څه به وشي، خو په حوصله د چای اېښولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه که نه، تر هغو به مې ستا د معلمې لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرسا هله
ساری مورفال ډېره ظالمه یې.
ولې
اکړې او زولنې دې م راچولې دي؟ بیا وایې چې ولې؟
دا خو ما نه دي در اچولې.
زما مور به له قبر نه را پاسېدلې وي، هغې به راچولې وي.
نه نه، په مړو غریبانو تهمت مه وایه. دا خو هغه څه نومېږي؟ قانون. قانون در اچولی دی، اوس پوش به زلزلی.
ساری مرسل اوس بندیز مهی پوری خانده، خدای پلاس در کریم.
زلزلی خاندم نه، خواست دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی. دا نه زولانی دی نه حد کرده، دا استخبال عملونه دی.
اونو اوس دا خبری را تکوا، اوی پردی غم نیمختاری.
ای های زلزلی، ارمان چی تی دوم را خخزه وای چی پا پردی غم پوهیده. ستا دلاس خلو دیر و کورنوی ناخترو نورگ دی، در دیر و دزیگر توتی دی تخته ولی دی.
زیوز کمزی تر آوستیم، ولی مسترگی نخلاصه وی، زرمی پتنگ شو.
لگا و سلاوکا سترگی با دیورو رو خلاصی کم. پا دیه با مو پوهیگی چه دا کم زایده.
زاره در تا کم سرگی می خلاصی که
سرگی دی دست زرخو نخلاصه. و اکتا صبر چه دا دروازه خلاصه کم.
کم زایده
ماشومانو آزادی مو مبارک شا. دا مخی چی پا کتوله کی پرد دی، دا ظالم زلزله ده. اوز ساس و خواخوگی افسر مرسل یا
بابا افسر مرسل دی جندی وی
جندی وی افسر مرسل
وطن دول ماشومان دی خوشحاله او آزاده وی
خوشحاله
صبر چی دا کسوره دل مخاستر گیلر کم.
خدای بیهاری تمام شوی زلزلی.
زلزلی پا قرده لسترگی بگورا، اوز خوبا منی چی تا دو وطن لدی ما شما پرختو سر ظلم کرده با وایا. ولی چپی
زهره لوری، تو ورشه چه نور چارماغم راوڑه.
خدا پلاره داده پا منده.
نکه نه زهره، تصبر چی تاتا می چشه راوڑی دی. داره در ویخلا.
واه واه جوانده و سی زر لخته دی، نقاشی سمره کلی او رنگ قلمونه دی را تا راوڑی دی.
مخکی هم سه کتابونه و قلمونه در ترالی گلی و
کوری ودان.
هغه خو میزه که در ترالیگل چی تلا معشومه وی دی کتابونه و قلمونه سره دی مینه و.
زهره لوری، هغه معشومه چه وی او قلم دی کاره لیو، هغه بیا چنگه شو؟
هغه دسته و چه پا قلم که می رنگ خلاص شو، بیا می پخوره که وکره.
خا بیا
بیا با می هره ورز او بور که ولی چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه به شي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوي نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه. وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه درېده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې دلته یې راوړم.
ماما، دا لور خو به دې لیونې شوي نه وي؟
نه، ولې به لیونې وي؟ هغه ده راغله او خپل خوب یې له ځانه سره راوړه.
دا دې وګوره زرلختیامه، له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه، وا نام خدای، دا څومره ښکلي ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خورځې، ته ورته ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې تورې دي، په ځینو کې رنګ په رنګ تصویرونه، او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک هم داسې خوبونه ویني، بیا هم داسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهېږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ما ته خوند ځکه راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چه چې خو خدای دا ته زنګ وهم. اوس نږدې لونه غورځېدلی وم.
سلام علیکم، زه د پدموشه څو خبرې کوې؟
وعلیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه خو د موسا ګل دی. خو زه د پدموشه دا شغالان څه کوې چې انګولاوی په ټلیفون کې راځي؟ هسې نه چې د کولنګي چرګ غوندې دې رانه ونه خوري.
خدای دا ته نه ښه ده، خانده مه ته وایې ښه، شغالان به مې نه درنه خوري. زه بازار نه راپورې پاس ونې ته ختلی یم. خو
لیونی شوی خو به نه، زه د بدمشه د شغالان له ډاره اوس ونې ته ختلی.
زه د بدمشه ته مه راپورې خانده، د شغالانو نه په ونه نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
ښه ښه، ته څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب دلاور خان په چا پور ورته وایې ښه؟ بیا یې زه ښار ته په پور پسې راولېږلم. ښه،
د پدموشه وایي یو یې په کفان پسې ولېږه، په توتانو وخوت.
په توتانو وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو ته وایې ښه؟ بیا په ما ناوخته شوه ته وایې ښه؟
چې په تا ناوخته شوه نو
زه د پدموشه
بیا
ونې ته ولې وختلې؟ ای خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وایې ښه؟ او زه په دښته کې پاتې یم، ما وې هسې نه تلم پیسې رانه ووایې. ښه نو،
زه د پدموشه دا وایه چې زه څه خدمت کولی شم.
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغلنه مې په سلامت کلی ته در ورسې. او بله دا چې اوس یو بل چلم راوخیا ته وایې ښه؟
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي له ونې نه به لاندې ولوېږم، دا څنګه وکړم؟
دا نو په وړیا نه کېږي، زړه د بدمشه لږ به ټوخېږې او په جب به دې هم لاس وهې. دا داسې نه
دادې، اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس وه. بل وخت وخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، بوز وي ته وایې ښه؟
زه خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه، او بیا له یوې غټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه. که خوب دې هم یوسي لاندې به نه رالوېږي. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا، د خپل ټلیفون بند کړه.
خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې موسی ګل ماخوستن مهال خدای داد ته په ټلیفون کې داسې ویل: له موټر نه په دښته کې پاتې شوم، ونې ته ځکه وختم چې جیبونه مې له پیسو ډک وو. ما وې حسنه غلبه پیسې رانه ووهي. ستاسو په فکر کومې ټولنیزې ستونزې او بې قانوني د ټولنې د ښه او مطمئن ژوند مخه نیسي؟ دا هم وایئ چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 96 01 01 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.